افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیده خبرونه ترې ول وسو بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې افغان حکومت وایي د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو نوې هڅې پیل کړي. په ننګرهار کې تر شپې تو زیات دولت ضد وسلوال وجل سي بي. رحمت الله افغان خبرونه په خبرونه پیلوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو تر سره کېدو ته سر په سلو کې پلوي دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره یو ورځنی نړیوال مسابقې لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي او د پاکستان حکومت پرون د پاکستان لپاره د هند لوی کمشنر د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو خونړیو شخړو په اړه د بحث لپاره احضار کړ. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو سل په سلو کې پلوي دی، خو باید شرایط ورته برابر سي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی په راتلونکو څو ورځو کې د سیاسي کړیو او مدني ټولنو له استازو او یو شمېر دیني عالمانو سره پر مهمو مسایلو د خبرو لپاره غونډه کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر به د خپل حکومت پر بریاوو او ستونزو د غونډې د ګډونوالو نظر هم واخلي. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلی غنی پرون مازدیګر په دې اړه له خپلو سلاکارانو سره خبرې وکړې او د سمو انتخاباتو په ترسره کېدو یې ټینګار کړی. ښاغلی غنی پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي هغه کسان به چې د دولت د سقوط یا د افغانستان د سیاسي جغرافیې د ویشلو فکر لري د ارمان ګورته یوسي. په پروان کې پرون د غیر مسؤولو وسلوالو په حمله کې د یو سړي د وژل کېدو پر ضد لاریون وسو. وسلوالو کسانو د سړي د پروان په دوسره کسمه کې وژلی. شخړه د یو تجارتي معاملې پر سر راپورته شوې ده. د پروان یو شمېر خلک د وژل سوي سړي مړی پرون چریکارو ښار ته وړی وو او د کابل او پروان لارې بند کړې وه. هغوی پر پروان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو پر ضد شعارونه ورکول او له حکومت د دې ستونزې د حل غوښتنه وکړه. یو لاریون کوونکی ازادی رادیو ته وویل
ما اینجا آمدیم که نه مسئولین وجود داره.
دوی موږ دلته راغلوی که نه مسئولین سته او نه څوک د خلکو پوښتنه کوي. موږ تاسف کوو چې دلته والی هم سته خو پوښتنه نسته. امنیتي کسان تر هغه وروسته چې موږ سره
په پروان کې امنیتي چارواکي وایي چې دوه غیر مسئول وسلوال د قتل په تور نیولي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په خوګانیو او اواچینو لسوالۍ کې 12 وسلوال مخالفان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګانی ازادي رادیو ته وویل چې په وژل سوي کې 9 طالبان او 4 د داعش جنګیالي دي. خوګانی وایي دا کسان د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په 12 نه دی ویلي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره د خپل دویمې 500 اوره یا یو ورځنی نړیوال مسابقې لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. په پام کې د ایرلند او افغانستان په خپلو کې 15 ورځنی نړیوال مسابقې ولري. د افغانستان او ایرلند او له ورځنی یا 500 اورونو مسابقه د باران له کبله ونه شوه. نننۍ مسابقه د ایرلند په بلفاس ښار کې کیږي. دا هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د پاکستان حکومت پرون د پاکستان لپاره د هند لوی کمشنر گاتم بامبا ویلی د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو خونړیو شخړو په اړه د بحث لپاره احضار کړ. په دې شخړو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي دي. د شنبې په ورځ په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، لږ تر لږه 3 معترضان او یو پولیس افسر وژل سول او له دې سره په سیمه کې د تلفاتو شمېر 30 تنو ته لوړ شو. دغه شخړې په سیمه کې د بلتون پالو د یو مشر تر وژل کېدو وروسته ولاړې شوې. وروسته له هغې چې د هند امنیتي چارواکو وویل چې دوی برهان مظفر وانی وژلی هندي چارواکو د مظاهرو د مخنیوي لپاره په لانجمنه همالیایي سیمه کې ګرز بندیز اعلان کړ. مظفر وانی چې د یاغي ډلې حزب المجاهدین یو قومندان و له دریو نورو سختریزو وسلوالو سره یو ځای د جمعې په ورځ وژل سو. د امریکا ته بهرنی چارو وزیر جان کیری به روان اونۍ د سوریې او اوکراین پر وضعیت د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ سي. کیری به له روسي چارواکو سره د ناګورنه قرباخ پر سر د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ پر لانجه هم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون وویل چې جان کیری به د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې په مسکو کې وي، خو دا یې نه دی ویلي چې له کومو روسي چارواکو سره به وګوري. د روسیې د بهرنی چارو وزارت په دې اړه ویلي دي چې مسکو د کیری له سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د خکېدو تمه لري. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې نړیوال ثبات او د روانو نړیوالو بحرانونو حل د مسکو او واشنگټن د اړیکو په خکېدو پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون په جنوبي سودان کې د اوربان غوښتنه وکړه. د بان کی مون تر دې خبرو وروسته د جنوبي سودان ولسمشر او د هغه تښتېدلې مرستیال ری کاما شر چې د وسلوال اپوزیشن مشري کوي وویل چې د ډزبندي اعلان یې کړی. د جنوبي سودان په پلازمینه جوبا کې پرون د حکومتي ځواکونو او اپوزیشن د پلویانو ترمنځ د شدیدې جګړې پنځم ورځ و چې سلګونه کسان پکې وژل سوي. په جوبا کې خبریالان وایي په ښار کې د درنو چاودنو او درنو وسلو غږونه اورېدل کېږي او خلک په کورونو کې پټ دي. جګړه په دې ښار کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر ته چې نږدې 3000 کسانو پکې پناه اخیستې ده نږدې شوې ده. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیره تریزیا می به د چهارشنبه په ورځ د دې هېواد د صدراعظم په توګه اعلان سي. د بریتانیا له محافظه کار ګوند د دې رقیبې پرون د صدارت لپاره له سیالۍ د وتلو اعلان وکړ. تریزیا می 59 کلنه ده او د صدراعظم ډیوډ کامیرون پر ځای به کار پیل کړي. کامیرون ولیدي چې ملکې الیزابتا د خپل استعفا لیک تر وړاندې کولو مخکې به د خپلې کابینې د وروستۍ جلسې مشري وکړي او سبا به د پارلمان د غړیو پوښتنو ته د ځواب ورکولو په غونډه کې برخه واخلي. کامیرون په بریتانیا کې د وروستۍ ټولپوښتنې له امله چې له اروپایي اتحادیې د دې هېواد د وتلو پریکړه وکړه له دندې د خپل استعفا خبر ورکړ. او اسرائیلو د فلسطین یوه ډله غیر قانوني اعلان کړه. ادعا کیږي چې دغه ډلې د ایران د یوې جبهې په توګه د اسرائیلیانو او د فلسطیني ولسمشر محمود عباس د رژیم پر ضد د سختریزو حملو رهبري کوله. د اسرائیل د دفاع وزیر اوګیدور لیبرمن پرون د داخلي امنیت ادارې په غوښتنه هغه سند لاسلیک کړ چې له مخې د ځوانانو د غورځنګ الحراک الشبابي فعالیت منع اعلانوي. د اسرائیل دفاع وزارت وای د اسرائیل استخباراتو د پاموړ معلومات ترلاسه کړي چې خی د غډل ته د اسرائیلیانو پر ضد حمله لپاره د حزب الله او ایران له خوا لارښوونه کېدله. د غرازی په لویدي زغړه او ختیځ بیت المقدس کې نامنوی ته لمنه وهله. د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. افغان حکومت وایي د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو نوي هڅې پیل کړي. په ننګرهار کې د وی اونۍ په جریان کې پوځي عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژل شوي.
شپږ اووه هوایي بریدونو په ترڅ کې تر شپږو زیات داعش وسلوال او وسلوال طالبان د وژل شوي دي.
په کندهار کې د تیر اختر پر مهال زیاتې ټرافیکي پیښې شوي.
تقریبا په دې اختر کې 133 ناروغانو مراجعه کړې ده ترافیکي حساب څخه قبل څخه اکثره تقریبا د تیر کال په پرتله سره زیات پیښې دي.
تهران پر درو ایرانیانو او یو بهرنی کس لګیدلو تورونو لایحه تصویب کړه. د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې ووري د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه او د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ. د افغانستان حکومت وایي د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو نوي هڅې پیل کړې دي. د ورسا په کانفرنس کې د افغانستان پر حکومت ټینګار وسو چې د اصلاحاتو لپاره او د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره سترګمونه پورته کړي. جزئیات د فرشتې جلالزی راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړو زده کړو په وزارت او د معرف په سیستم کې د اصلاحاتو او د مسلکي ظرفیت د لوړولو لپاره د یو ستراتیژیک پلان د جوړېدو غږ کړی دی. په جمهوري ریاست کې په دې غونډه کې چې پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ جوړه شوې وه د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند او د دې وزارت یو شمېر نورو چارواکو برخه درلوده. په غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پر جوړښت د بیا غور او د محصلینو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو پر لارو چارو خبرې وشوې. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو وړاندیز کړی چې په پوهنتونونو کې د ځوانو او متخصصو کدرونو د جذب او د نوي تحصیلي او اداري سیستم پر جوړولو غور وشي. د ولسمشر د ویندوی لومړی مرستیال د واخان مینپال بیګا ازادي رادیو ته څرګنده کړ چې د ورساتر کانفرنس وروسته د حکومت رهبری د مسلکي ظرفیتونو پر لوړولو تمرکز ډیر کړی دی.
د دې لپاره چې زموږ ظرفیتونه د اوسنی عصر له غوښتنو سره برابر شي، اړتیا لیدل کېدی شي د ټول افغانستان په کچه باندې د لوړو زده کړو په وزارت او پوهنتونونو کې ارزونه وشي او یو لوی تغییر په وجود باندې راشي.
ښاغلی مینپال د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د ولسمشر اشرف غنی کاري سابقې ته په اشاره وویل چې ولسمشر د افغانستان په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په وزارت کې پر وضعیت ښه پوهیږي او له دې امله یې د بیا کتنې د یو ځانګړي کمیسیون د ټاکلو سپارښتنه کړې ده. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د لوړو زده کړو په وزارت کې د مسلکي ظرفیتونو کچه ټیټه ده، نو له دې امله باید کیفیت زیات شي او د دې لپاره د یو ستراتیژیک پلان اړتیا ده. ښاغلی غنی د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته ویل چې د دغه وزارت ټول تشکیل وڅېړي او پایلې یې ورسره شریکې کړي. ښاغلی غنی ټینګار کړی چې د افغانستان باثباته راتلونکي د لوړو زده کړو د سیستم په کیفیت پوری تړاو لري او له عالی تعلیمي سیستم پرته پرمختګ نشي کولای. د افغانستان په اړه د پولند په پلازمینه وارسا کې د وروستۍ غونډې برخوالو ټینګار وکړ چې له دې هیواد سره د دوی د مرستو دوام او څرنګوالی په مستقیم ډول په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد له مبارزې، اصلاحاتو او د بشري حقونو د وضعیت له ښه کېدو سره ارتباط لري.
ومردل چې د افغانستان حکومت وایي د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو نوي هڅې پیل کړې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغان او بهرنیو ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې تر شپېتو پورې دولت ضد وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفین په فعالیت بوخت دي چې افغان امنیتي ځواکونو یې پر وړاندې هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار د والی بیان عطاولله خوګیاڼي د دوشنبې په ورځ ناوخته په یوې مطبوعاتي ناسته کې وویل افغان هوایي ځواکونو د یوې اونۍ راهیسې تر شپېتو پورې د دولت وسلوال مخالفین وژلي او ګڼ شمېر یې ټپیان کړي هم دي.
تېره اونۍ کې یوازې د شپږ اووه هوایي بریدونو په ترڅ کې تر شپېتو زیات داعش وسلوال او وسلوال طالبان د وژل شوي دي، ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې اکثره بهرنیان یا د ګاونډي هیواد پاکستان هم شته.
د دغه مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې ملي امنیتي ځواکونو هغه شپږ تنه د رسنیو استازو ته هم وښودل چې د بېلابېلو پلټنو په ترڅ کې نیولي ول. عطاولله خوګیاڼي د دغو نیول شوو وسلوالو په حق له وویل
ملي امنیت منصوبینو هم د خپلو پلټنو په ترڅ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین چې درې داعش دي او درې وسلوال طالبان دي د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې او همداراز د حصارک او رودت ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوی نیولي دي. په خپلو جرمونو نیول شوو کسانو هم اعتراف کړی دی.
دی وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې به د افغان ملي امنیتي ځواکونو هوایی او ځمکني عملیات او پلټنې به تر هغه وخته دوام ولري سو پوری چې د ننګرهار ټولې ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل چاپ زیاتو ورځپاڼو د ولسمشر محمد اشرف غنی پر هغو څرګندونو لیکنې او تبصرې خپرې کړې چې په وروستیو کې د پاکستان پر خلاف کړې دي. اسدالله لودین د ورځپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د پاکستان پر ضد د ولسمشر محمد اشرف غنی پر اونۍ توندو څرګندونو او د دغو څرګندونو اغیزو ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼه خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د اسلام آباد د منځوي کولو لپاره د ملي وحدت حکومت هڅې. په سرمقاله کې راغلي پخوا پر حکومت د دې لپاره انتقاد کېده چې د پاکستان د لاسوهنو پر وړاندې چوپه خوله دی، خو د سرمقاله لیکونکي په باور اوس افغان حکومت پر پاکستان د انتقادونو لړۍ پیل کړې ده. د سرمقاله لیکوال ویلي افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د وخت په تیریدو پر پاکستان اقتصادي او سوداګریزه اتکا کمه او د سوداګرۍ لپاره نورې لارې چارې ولټوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد خبرې راخیستې چې ویلي دي پاکستان تاواني ښکاري او په افغانستان کې د ټولو نخوالو مور پاکستان ده. په مطلب کې راغلی پر پاکستان فشارونه او راستر بل زیاتیږي او کله غرضی کړنو لاس وانخلی په لوی لاس بزان کاندې ته واچوي. د مطلب لیکوال د خلیل زاد خبرو ته په اشاره لیکلی که پاکستان هر څومره د امریکا ښه ملګری شي یو ورځ به یې امریکا ګریوان ته لاس اچوي. په مطلب کې راغلی پاکستان په خپل خاوره کې د میشتو افغانانو زورول هم پیل کړي او دا کار نور هم د دغه هیواد پر وړاندې د افغانانو کرکه زیاتوي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست بې ثباته دی. په سرمقاله کې راغلی ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د حمل د یو درشمې خونړۍ حملې وروسته د پاکستان پر وړاندې خپل دریځ 180 درجه بدل کړ او پر پاکستان یې توند انتقادونه پیل کړل. د سرمقاله لیکوال ویلي په لومړي سر کې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته ډیر امتیازونه ورکړل خو وروسته یې موضوع درک کړه او پر پاکستان یې انتقادونه وکړل. چراغ ورځپاڼې بیا لیکلي چې پاکستان د نړیوال انزوا پر لور روان دی. په مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پرونیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه او د سولې په پروسه کې د نه همکارۍ له امله د منځوي کېدو خواته روان دی.
په کندهار کې د اختر په شپږ ورځو کې په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې 2 تنه مړه او 128 کسه ټپیان شوي دي. صادق رښتینی میرویس روغتون ته ورغلی او له دغو ټپیانو سره خبرې کړي.
دا د کندهار په میرویس روغتون کې د اجل واټ څنګه ده. دلته یوازې د اختر د شپږ ورځو په جریان کې د ترافیکي پیښو 110 قربانیان راوړل شوي چې 2 تنه پکښې مړه او 128 تنه پکښې ټپیان شوي. د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر علي احمد خاني وایي چې د ترافیکي پیښو د دغه قربانیانو زیاته برخه ماشومان او نوي ځوانان دي. د ډاکټر خاني په وینا ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو او ځوانانو ته موټر او یا هم موټرسایکل په لاس ورکوي چې هغه د بې احتیاطۍ څخه کار اخلي او له همدې امله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي.
تقریبا په دې اختر کې 130 ناروغانو مراجعه کړې ده ترافیکي حساب څخه قبل څخه. اکثره یې تقریبا د تیر کال په پرتله سره زیات پیښې دي. علتونه یې اکثره ته استعمالمیږي چې ترافیکي حساب په کندهار کې پیښیږي، نو په دې خاطر سره چې د ډېر تیز رفتاری څخه او د بې توجهۍ څخه دا حالت رامنځته کیږي.
د میرویس روغتون اجل واټ ته د ترافیکي پیښو راوړل شوي ډېری قربانیان وایي چې د کوچنیو وسایطو په خاص ډول د موټرسایکل د ټکر او چپ کېدو په پیښه کې خوږ او ټپیان شوي. د دوی څخه د ډیرو یې لاسونه او پښې مات شوي. خلک په کندهار کې د ترافیکي پیښو لامل د ترافیک پولیسو نه پاملرنه په ګوته کوي. د دوی په باور د ترافیک پولیسو لخوا ترافیکي قوانین تر ډیره حده نه دي عملي شوي او له بلې خوا د وسایطو چلوونکو ته د ترافیکي قوانینو د ښودلو په برخه کې ډیر کم روزنیز کورسونه برابر شوي. د خلکو په باور کچیر د وسایطو چلوونکي په ترافیکي اصول او مقرراتو پوسی او ترافیک چارواکي په دې برخه کې له جدیت څخه کار واخلي، نو تر ډیره به د ترافیکي پیښو کچه راټیټه شي.
یوازنی لامل یې د هغو کوچنیانو دوغ افراد او دوغ خلکو چې کوچنیانو ته خپل موټرانو کې موټرسکلانو کې یا ته ځینې ځایونه کې داسې چې د اختر د شپو دپاره یې تازه ورانیسي. دا تر ټولو لوی ستونزه ده، لوی غفلت دی. او د دې تر څنګ په کندهار ښار کې د ترافیکو نه تنظیم، د تنظیم نه موجودیت هم یو د دې لامل سوی دی چې ترافیکي پیښې زیاتې.
د ترافیکي بې نظمۍ د مخنیوي لپاره په دې وروستیو کې کندهار ښاروالۍ د ښار پر مهمو واټونو ترافیکي اشارې لګولي، خو خلک وایي چې دغه اشارې او څراغونه کم دي او په ټوله ښار کې د ترافیکي بې نظمۍ مخنیوی نسي کولای.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتره.
د امریکا را آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او به جوروس ته اوریدلی سي. اوس به عصمت سروند راتوي چې په نړیوال ورځپاڼه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
چارلستن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې خطرناک شاتک په نوم لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تیرې اونۍ اعلان ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اوباما طالبان لا هم د افغانستان د حکومت لپاره تهدید وبلل، خو ورسره په یو وخت کې په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د کمیدو اعلان وکړ. د امریکایي ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان حقیقتونو ته په اشاره وایي په افغانستان کې اوږدمهاله دښمنو ته اړتیا ده. د چارلستن پوسټ ورځپاڼې له لیکنې سره سم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په شمیر کې کموالی به په سختو شرایطو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د امریکایي او ناټو ځواکونو وړتیا او ظرفیت محدود کړي. ورځپاڼې د جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګراهام د څرګندونو یادونه کړې چې ویلي دي په کابل کې د امریکایي پوځیانو په اډه کې هیچا د ځواکونو د شمیر د کمیدو شکایت ونه کړ. د خبرداري ورکړ د ځواکونو په شمیر کې دا کموالی به چې د ډیرو په نظر لشکاري د افغانستان پر حالاتو منفي اغیز ولري. د ګراهام په وینا د ځواکونو کمیدا به امریکایي پوځیان په داسې حال کې له لاجري خطرونو سره مخامخ کړي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو ګواښ په زیاتېدو دی. سناتور لینزي ګراهام ویلي له بده مرغه څه چې ولسمشر اوباما نن کړي دا دي چې په افغانستان کې زموږ د پاتې ځواکونو او دغه راز د امریکا د راتلونکي ولسمشر کار لا سختوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د بی پیلوټو الوتکو د حملو په باب لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې دی د بی پیلوټو الوتکو د پټ جنگ قوانین راغلي دي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د رواني میاشتې په پیل کې له امریکا د باندې له 2009 میلادي کال وروسته په عراق، افغانستان او سوریه کې په تروریستي ضد حملو کې د ملکي وګړو د تلفاتو اټکلي شمیر څرګند کړ. په دې درې مخیز راپور کې د امریکا د دې پټ کمپاین په اړه لږ معلومات ورکړی شوي وو، خو چارواکي وایي چې د درون یا بی پیلوټ الوتکو په 403 اویا بریدونو کې له 46 تر 114 تنه ملکیان وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر په عین حال کې یو فرمان صادر کړ او له حکومتي ادارو یې وغوښتل چې په هغو ځایونو کې چې هلته امریکا په مستقیمه جګړه کې ښکېله نه ده د بی پیلوټ الوتکو پر حملو د بیګناه خلکو د مرژوبلو د کمیدو لپاره لا سخت اصول وضع او ښه ټکنالوژي وکاروي. نیویارک ټایمز په دې ډله هیوادونو کې د پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا نومونه یاد کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وګړو د کره شمیر موجودیت کولی سي د امنیت په ټینګښت کې له پولیسو سره مرسته وکړي. د سرطان یویشتمه یعنی پرون په نړۍ کې د نفوس نړیواله ورځ به تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
که څه هم په یو هیواد کې د نفوسو کره شمیر د پلانونو جوړولو او د بیلابیلو پروژو د عملي کولو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې د شاوخوا څلورو لسیزو په تیریدو لا هم د دغه هیواد د وګړو کره شمیر نه دی معلوم شوی. په کابل کې د وګړو د احوال د ثبتولو اداره وایي دوی کوښښ کوي چې د ټولو وګړو کره شمیر ثبت کړي، خو امنیتي ستونزې د کار پر وړاندې لوی خنډ دی. د دغه ادارې مشر نور احمد غفوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
توزیه عمومی په ست اثر د هیواد کې د صدر محمد داود خان د حکومت په وخت کې توزیه عمومی صورت ونیوی تصفرو د ویشت لپاره، ولی د شرایط دیس را نشته مو سبل ور بیا د توزیه عمومی من صورت نه دی نیولی.
په افغانستان کې په روسي زل د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال په 1950 کال کې سرشمیرنه وشوه، چې په دې سرشمیرنه کې د هیواد یوازې 13% وګړي وشمیرل شول. پاتې برخه یې اټکلی شو او د افغانستان د نفوسو شمیر د 1.4 میلیونو ترمنځ اعلان شو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وګړو کره شمیر له پولیسو سره د مجرمینو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ډیره مرسته کولی شي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیت لپاره خو ډیر مهم دی چې نفوس باید ثبت وسی، خاصا د پولیس لپاره. پولیس معلومات کافی معلومات ولري د هر وګړي په حق باندې، تر څو کار آسان وسی، تر څو کولی شو جرایم سره مبارزه وکړو، تر څو کولی شو هغه کسان چې د خلکو دښمنان دي او د خلکو منځ کې دوی پټ دي هغه په اسانۍ پیدا کړو.
په ورته وخت کې عام خلک به انتقاد کوي چې حکومت د وګړو د ثبت په برخه کې څرګند او منظمه پالیسی نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د وګړو د ثبت او د کره شمیر د روښانه کېدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
چې زه تذکره ولرم، زه د دې باشنده یم، زه د افغانستان یم.
که ثبت شي خو ډیره به ښه وي، خو لیکن په افغانستان کې تر اوسه پورې هغه پخوانیم له منځه لاړو، اوسنیم نشته.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د نفوسو د کره شمیر نه موجودیت د نورو ګڼو ټولنیز د ستونزو ترڅنګ په ځینو مواردو کې د امنیتي ستونزو سبب هم کېدای شي. پوځي کارپوه امان الله امان وایي په داسې حال کې چې امنیتي بنسټونه د ولایت او ولسوالیو د نفوسو په اړه معلومات ونه لري، نو څنګه کولای شي د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي قوت تنظیم کړي؟
چې موږ وکولای شو چې محاسبه را سره وي، موږ کولای شو چې هغه دفاعي او امنیتي قواوې نظر په امغ میزان د غوسیدل د خلکو باندې موږ هغه سنجش کو او هغه په امغ تشکیلات او یا سختارونو کې ځای ورته ورکو تر وو وکولای شي دغه منطقه امن او ثبات ما باندې تراولي.
ښاغلی امان وایي افغان حکومت باید په لومړی قدم کې د وګړو د ثبت لپاره امنیتي شرایط برابر کړي، او په دویم قدم کې له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ ژر تر ژره په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
له پکتیا سمیع الله حلیمی تندر په خپل پیغام کې لیکلي، د سمکنیو او ډنډ پټان ولسوالۍ کې د ایم ټین مخابراتي شبکې د بندېدو له کبله د دواړو ولسوالیو خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي. سنگین فتمن لیکلي، نړیوال باید د پاکستان تګلارې ته زیات پام وکړي، ځکه چې د پاکستان سیاست ټولې نړۍ ته ګواښ پیښ کړی دی. اسیس الله جلالسی له غزنی لیکلي، په طالبانو کې اوس غوا لنګه شوه، په کلي او بانډو کې د مالی په نوم له خلکو په زور پیسې اخلي. سمیع الله سالم له هلمند لیکلي، له طالبانو او نورو جګړه مارو هیله کوو چې د خبریالانو له وژنې او ساورونې لاس واخلي، ځکه چې خبریالان د خلکو خدمت کوي. ذکریا محب له سابله لیکلي، تر هغو چې اداري فساد ختم نشي په انتخاباتي ارګان کې اصلاحات راوستل ناشونی دي. بسم الله عبد لیکلي چې اداري فساد په دولتي ادارو او چارواکو کې دی. عبدالولی وفا له افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې خپلې هغه ژمنې چې د وارسا په کانفرانس کې کړې عملي کړي، چې یوه پکې د اداري فساد ختمول وو.
دا وستا سوزنی اسمیسونه. د ایران حکومت پرون څرګنده کړه چې پر درویو ایرانیانو او یوه بهرنی وګړي د لګیدلو تورونو لایحه صدر سوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. نور تفصیل د فرشته جلال زی پراپور کې.
په ایران کې نیول شوي کسان له بریتانیا، کاناډا او امریکا سره ارتباط لري. داسې ګڼل کېږي چې دوی به ټول د ایران د سپای پاسداران انقلاب خلکو نیولي وي. د اسوسییټډ پریس په حواله د دې څلورو واړو د نیول کېدو علت لا نه دی څرګند سوی، خو په دوی کې د یوې ښځې خاوند ویلي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ورته ویلي چې ښځه به یوازې په هغه صورت کې خوشی کېږي چې د برېټانیا حکومت د ایران غوښتنې ومني. د ایران یو خبري اژانس میزان د تهران د څارنوال عباس جعفری دولت آبادی په حواله وایي چې نیول شوي کسان هما هوتفر، سیامک نمازی، نازنین زاغری، رات کلیف او نزار زکانو میږي. هما هوتفر په خټه ایرانی خو د کاناډا تبه ده چې د مونټریال ښار په یو پوهنتون کې استادی هم کړې ده. سیامک نمازی ایرانی ول اصله امریکایي سوداګر دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د تجارتي اړیکو د بیا غوړولو لپاره یې هڅې کولې. د هغه پلار هم په ایران کې دی. نازنین زاغری رات کلیف ایرانی ول اصله بریتانوي دی چې د رویټرز خبري اژانس خیریه ټولنی تامسن رویټرز سره ماموره وه. نزار زکا په خټه لبنانی او د امریکا استوګن دی چې د امریکا له حکومت سره یې کار کړی دی. دا کسان د بیلو تورونو پر اساس تیر کال نیول شوی دی. د هغوی د کورنیو غړي او استازي وایي چې بې ګنا دي او هیڅ ډول جرمي سابقه هم نه لري. د تهران څارنوال په خبر پاڼه کې چې په دې اړه یې خبره کړې، پر نیول شوو کسانو د لګیدلو تورونو جزئیات نه دي څرګند، خو ایرانی رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي چې نازنین زاغری رات کلیف هڅه کوله چې د دوی په وینا د ایران د رژیم نرم سقوط ته لاره برابره کړي. نزار زکا په جاسوسي تورن سوی دی. د تهران د څارنوال له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې لشت لژ نور او وطنه په 2009 میلادي کال کې په ایران کې د جمهوریت ریاست تر انتخابات وروسته په لانجو کې د لاسترلودو په تور نیول شوې دي. ایران د وګړو دوګونی تابعیت ته رسمیت نه دی ورکړی. هغه کسان چې په اصل کې ایرانی دي او په دې هیواد کې نیول کیږي له دوهمه هیواده چې تابعیت یې لري د مشورې یا مرستې غوښتنه نسي کولای. په ایران کې مخکې هم داسې کسان نیول شوي چې د دوو هیوادونو تابعیت لري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ایرانی ول اصل خبریال جیسن رضایان د اتهام لایحه هم له تفصیله پرته اعلان شوې وه، خو وروسته یې جزئیات په یو شمېر هغو خبري رسنیو کې چې د ایران له لوړ رتبه امنیتي کړیو سره ارتباط لري خپاره شو. هغه تورن کسان چې په ایران کې د امنیتي مسایلو په ارتباط نیول کیږي د سپای پاسداران انقلاب غړي د بندو دروازو شاته محاکمه کوي. جیسن رضایان په ایران کې محکوم شوی و، وروسته د واشنگتن او تهران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په اساس خوش سو. ایران دا ور د څلورو تورنو نیول شویو کسانو په مورد کې د تبادلې یادونه نه ده کړې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور لري چې د اسلامي جمهوریت سختریزي کړې شایي د امتیاز ترلاسه کولو لپاره له دې کسانو کار واخلي.
د ایران په اړه بل راپور هم لرو، خو اوس لس نیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رحمت الله افغان ناوړي.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو سل په سلو کې پلوی دی، خو باید شرایط ورته برابر سي. په پروان کې پرون د غیر مسؤولو وسلوالو په حمله کې د یو سړي په ګډون دوه کسان ووژل شول. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په خوږیانیو او اچین ولسوالۍ کې دولس وسلوال مخالفان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره د خپلې دویمې 500 اوره یا یو ورځنی نړیوالې مسابقې لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. د پاکستان حکومت پرون د پاکستان لپاره د هند لوی کمشنر گواتم بامباولی د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو خونړیو شخړو په اړه د بحث لپاره اعزار کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به روانه اونۍ د سوریې او اوکراین پر وضعیت د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ سي. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیر تریزیا می بعد چهارشنبه پر ورځ د هیواد د صدر اعظم په توګه اعلان سي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون په جنوبی سودان کې د اوربان غوښتنه وکړه.
د مهمو خبرونو لندیز مو له ازادي رادیو واورید. د یو نورو خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او د شلو خاص پروګرام نیمه نړۍ خو ترغه مخ کې د ایران پر وضعیت راپور لرو. د ایران د حکومت د اپوزیسیون د ملي مقاومت ډلې د شورا زرګونو پلویانو په فرانسه کې د یوې لوی غونډې پر مهال په ایران کې د مذهبي رژیم د سقوط غوښتنه وکړه. دا غونډه هر کال په پاریس کې د ایران د ملي مقاومت شورا یا مجاهدین خلق لخوا جوړیږي. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د واشنگتن ټایمز د راپور پر اساس په دې غونډه کې د امریکا د پارلمان پخوانی رئیس، د ورمونټ ایالت پخوانی والی، د اف بی آی پخوانی رئیس، د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس او د عربي هیوادونو دولسو استازو او ګڼ شمېر نورو کسانو ګډون کړی و. خو تر ټولو مهمه وینا د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ یو غړي وکړه. له ایران سره د دغه هیواد اړیکې له کلونو راهیسې ښې نه دي او په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټانو تر حملې وروسته ریاض او یو شمېر متحدانو یې د بحرین او سودان په ګډون له ایران سره اړیکې پرې کړې. د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس شهزاده ترکی بن فیصل آل سعود د دې غونډې پر مهال په خپل وینا کې اعلان وکړ چې دوی هم غواړي د تهران حکومت رنګ سي او وی ویل چې د ایران د رژیم پر ضد به د دوی مبارزه ډیر ژر خپل هدف ته ورسیږي. د ایران د حکومت د مخالفینو لخوا د ترکی بن فیصل آل سعود د دې بیان هرکلی وسو. په دې غونډه کې د آل سعود تر څنګ د دولسو عربو هیوادونو استازو هم د ایران د ملي مقاومت له شورا سره د ملاتړ ژغ پورته کړ، خو له هغو موضوعاتو څخه چې له دې غونډې د باندې وتلي د ایران د ملي مقاومت د شورا د مشر مسعود رجوی د مړینې خبر و. د مجاهدین خلق سازمان مشر مسعود رجوی له کلونو راهیسې نه دی لیدل سوی او له همدې کبله د دمړینې موضوع خپره سوی. د سعودي عربستان د اطلاعاتو د سازمان پخوانی رئیس د شنبه په ورځ ملي مقاومت شورا په غونډه کې په پاریس کې مسعود ته د مرحوم ټکی وکاراوه، خو په فرانسه کې د ایران د سیاسي کارپوهانو څخه یو جمشید اسدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې غونډې تر ټولو مهم خبر د مسعود رجوی په اړه دی. د ویل ډیر احتمال شته چې د مسعود رجوی مړینې ته اشاره سوې وي، خو وروسته د مجاهدین خلق پر انټرنیټي پاڼه د مرحوم کلمه نه ده کارول سوې. اوس شایي په عربي ژبه کې مرحوم دا معنا ورکړي چې هغه کس چې ور باندې رحمت سوی وي پرته له دې چې اشاره دا وي چې له منځه تللی وي پدې ځنه په هیجان
باندې نمیتونم.
په دې حال کې د مجاهدین خلق سازمان ویان شاهین قبادی ویلي چې د مسعود رجوی په اړه د ترکی فیصل خبرې ناسمې تعبیر سوی. ایران د مجاهدین خلق سازمان یو تروریستي ډله بولی او همدارز امریکا او اروپای اتحادیه هم دغه سازمان یو تروریستي ډله ګڼلې و. خو اروپای اتحادیه او وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ډله د بهرنیو تروریستي ډلو له لیسته لرې کړه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. که د ځینو مشکلاتو له کبله مکتب په نیم کې درنه پاتې شوی وي او هغه د چا خبره د ښوونځي عمر درنه تیر وي، خو زړه مو غواړي چې کاش درسونه مو ویلي وای او هدي عقل له دولسمه خو فارغه شوی وای، نو دغه ارمان مو د سامې ازموینې په مرسته پوره کولی شي. سامې څه وړیا امتحان دی؟
سامې امتحان خصوصا هغه کسان چې نورمال تعلیم ته یا د کال په ټولو ورځو کې مکتب ته لاسرسی نه لري هغه کسان کولی شي سامې امتحان ورکړي.
دوستانو، که تاسو هم له هغو ځوانانو یی چې ښوونځی په نیم کې در نه پاتې شوی او اوس غواړئ چې درسونو ته مو دوام ورکړئ، نو نننۍ تاندې څانګې مو د سامې ازموینې له بشپړ پروسې خبروي. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې د جګړو له کبله ګڼ افغانان له زده کړو بې برخې پاتې شول او یا په نیم کې له ښوونځي سره خدای پامانۍ ته اړ شول. داسې ځوانان شته چې اوس یې عمرونه له 25 یا دیر شو اوښتي او نشي کولی چې کم عمره شاګردانو سره په یوه ټولګي کې کینی، خو زړه یې غواړي چې کاش خپلو درسونو ته یې دوام ورکړی وای. یا ملګرو، ځینې اقتصادي مشکلات د دې سبب شوي چې حتی تنکي ځلمکي خپلې کورنۍ ته د رزق ګټلو لپاره له مکتبه محروم دي او په دې بهانه خپل عمر خوري چې له کاروبار سره مې درس نشم ویلی. خو د پوهنې وزارت د سامې ازموینې پروسه داسې ځوانانو سره څه مرسته کولی شي؟ په دې اړه د دغه وزارت د عمومي تعلیماتو ریاست د شهادت نامو او د نتایجو ریاست امیر عبدالحکیم اصغری راته وایي.
سامې امتحان خصوصا هغه کسان چې نورمال تعلیم ته یا د کال په ټولو ورځو کې مکتب ته لاسرسی نه لري هغه کسان کولی شي سامې امتحان ورکړي. د مثال په ډول باندې هغه ښځینه، هغه مېرمنې چې دی د کال په مابین کې ازدواج کوي، نو هغه کسان مکتب ته نشي کولی شي رسیدګي وکړي. یا هغه کسان داسې یو مسلسله مریضي ولري چې هغه د مریضۍ په اساس باندې نشي کولی چې نورمال ډول باندې مکتب ته راشي. یا بعضې کسان د غربت د وجه نه یا د بعضې مشکلاتو د وجه نه چې دی د کورني کارونه کوه د تعلیم حق لري، خو دی کولی نشي رسیدګي ورته وکړي او دی پس د وخت نه په کور کې درسونه وایي، نو دی د کال په آخر کې دی امتحان د سامې ورکړي. د یو ضرورت په بنا باندې د سامې امتحان بنا شوی دی.
خو ځینې ځوانان د پوهنې وزارت له دې پروسې نه دي خبر. د کابل یو اوسیدونکی محمود دلګیر له همداسې ځوانانو یو دی چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې د لیسې درسونه زیانمن شوي وو.
تر اوسه پرې خبر نه وم. که زه دنه خبر وای مخکې خو ماته ډېره فایده یې کوله، ځکه زه په لسم صنف او یو لسم او دولسم کې ما ډېره غیر حاضریانې کړې وې، ان تر دې چې بعضې صنف کې محروم شوی وم، ځکه چې ما کاروبار کوه. او زه د دې د اسامې هغه نه خبر نه وم چې داسې شته دی که نه، که دا ماته به ډېر مفید و، ځکه چې ما غیر حاضري کوله او درس مې نه یادېدی که نه.
یو بل ځوان نقیب الله غم شریک، دوستانو، چې اوس یې عمر 30 کاله دی، دې ته په تشویش دی چې مکتب یې ډېر پخوا پرېښی او د خپلې شخصي مطالعې له کبله د لسم یو لسم صنف لیاقت لري، خو چې اسناد نه لري نو څه وکړي.
ما ډېر پخوا مکتب پرېښی او د جنګونو له کبله زما مکتب پاتې شوی و. زه خپل اسنادونو پسې وګرځېدم، هغه کوم اسنادونه چې مې و نه پوهېږم هغه زما مکتب نه بل چا زما په نامه اغوستي و. اتم شپږمو پورې مې هلته ویلو ما لکه چېرته نه هم کې ځای راکړي، نو درې کال به ځان سامې کړم، په کور کې به درس وایم، نو تر دولسمه به داسې لاړشم. نو پوهنتون هم د ورځې هم شته دی او د شپې هم شته دی، سړی خپل کار هم کولی شي او پوهنتون هم ویلی شي. داسې ده چې مطالعه مې ډېره زیاته کړې ده او چې لسمه پورې یولسم کې چې مې کینه یم هم ډېره غټه خبره ده. که وخت هم راباندې تېر دی خو کوشش کوم، مینه ورسره ډېره زیاته لرم.
ښاغلی اصغری وایي چې د سامي ازموینه په دوه ډوله اخیستل کیږي، یو له هغو چې په یوه مشخص ټولګي کې ښوونځی ترې پاتې شوی او اسناد لري، او بل ډول له هغو چې د هیڅ کوم مکتب اسناد نه لري خو اوس غواړي چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
یو امتحان د تثبیت سمت دی، یو امتحان د سامي دی. امتحان سامي هغه څوک ورکولی شي چې ټول نور اسناد مکمل ولري، هیڅ نوه مشکلې په اسنادو کې نه وي او د په داخل کې درس ویلی وي. دا په هر سم کې دی کولی شي. مثلا یو سړی شپږم سم پی وي، وایي چې پس د اووم نه که زه دغه ضرورت ته رسیدګي وکړم نو د ما نه درس پاتې کېږي، او که درس ووایم د ما نه د ضرورت پاتې کېږي. نو دا یوه لیر انتخابوي، ما ضرورت ته رسیدګي کړي نور امتحان د سامي ورکوي. او تثبیتي سم امتحان چې د هغه کسان امتحان ورکوي چې دا اسناد ونه لري. یو سړی وایي چې زه د یولسم سم لایقت لرم، ما نه باید امتحان واخیستل شي. نو دا یولسم سم ته کې نه ورکوي، د دمه امتحان اخیستل کېږي.
ملګرو، ښاغلی اصغری مې وپوښت چې د سامي ازموینې دقیق وخت کله وي. د ده ځواب و:
مو دوه قسمه خلک لرو. یو هغه کسان دي مثلا په تېرو کلونو کې لکه اتیا نه وروسته درې کله یا د غونه ډېر مکتب ته نه دي حاضر شوي، تللي دي چېرته مسافر شوي دي. دی راځي خپل امتحان وایي چې زه سامي امتحان ورکوم، دی عریضه ورکوي. دی د کال په جریان کې هر وخت عریضه ورکولی شي. د حمل نه د نه میاشتې موږ کوم د تعلیمي کال چې دی، د تعلیمي کال په هر وخت کې دی کولی شي، خو په شرط دی چې 15 ورځې هدا کال مخکې دی باید خپله عریضه تکمیل کړي د امتحان نه. نو د کال په جریان کې دی هر وخت کولی شي. دو کسان ته کوم هغه نشته دی. دوه هم هغه کسان دي چې مثلا زه برحال په 12 سم کې اوسیمه، خو ماته یو ضرورت پېښ دی او یا د حمل میاشت ده، زه یم چې دغه کال یاره زه رسیدګي مکتب ته نه شم، زه باید سامي امتحان ورکړم. دی باید په هغه وخت کې ځان منطق کړي چې هدا کال شپږ میاشتې دی د منطقې نه پوره شي امتحانه پورې.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو، یو ځوان محمود چې د سامي له پروسې نه خبر هغه تاوانی کړی و، خو د هارون پر هر پنوم یو ځوان له دې پروسې ځان وخت خبر کړی و. د ده په وینا له ایرانه جبرن راایستل شوی و او ښوونځی په نیم کې ورنه پاتې شوی و، خو اوس له 12مه فارغ شوی دی.
په معرف کې ما عریضه وکړله چې ما تر 12مه پورې مکتب ایران کې ویلې ده او بیا راده مر شوی، مسندونه مې هلته پاتې دي. ما په دوو ورځو کې یا درې ورځو کې دغه پروسه خلاصه کړله. او معرف ولایت د کابل ته چې کله راغلم نو دوی راته وویل وایي ته اوس نشي کولی چې 12م کې مستقیم کې نه، ته به د 11م سم امتحان به ورکوې او 12م سم ته وځې. زه لاړم ښار کې مې کتابونه هرڅه واخیستل، نو روزمره به ورتلم د ورځې یو مضمون یا دوو مضمونو ته امادګي به مې نیوله او امتحان به مې ورکولو. نو 11م نه زه 12م ته کامیاب شولم، بس مطلب کې داخل شو علامه. یو تورز مې وتر کړ، یو خدای ما عمرم د ایجاب نه کولو چې زه په سم کې کې نه ما او د دې ترڅنګ نور ستونزې وي چې کاروبار د غشن منه شول کولای. تورز مکتب ته لاړم، پس لغه مې بیا د لسی مدرس سره خبرې وکړې. هغه راتول وای ته کول شي ځان سامه کې واپس بیا زراغ لالم معرفت له تقابل ته ریزه مې وکړله. مې د دې مشکلات او لوجه او عمر لوجه زه نشم کولای چې ته په سم کې کې نه درس وایم. نو هغه بیا یو پروسه و چې تقریبا یو ورځ یې ونی ولا. نو هغه بیا سامي کړلم، کتابونه د شانې لیسې کې را کړل او دلته مې درس ورته ویلو. بیا سامي امتحان ته روزمله ورتللم، هغه مې د ورځې یو امتحان یا دوه امتحان هغه به مو ورکولو. او نو شکر ده 12م نه خلاص شو.
ما ویل د دغه ځوان هارون په څیر له نورو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته د راګرځېدلو ځوانانو لپاره په سامي ازموینه کې د ګډون شرایط څه دي؟ نو د ښاغلي اصغری ځواب و:
مهاجرین به تصدیق کوي چې دا سړی جبران خارج شوی دی د هیواد نه، یعنې د ده اسناد هلته پاتې شوي، پولیس دی نیولی دی او ده ته دا موقع په لاس نه ده ورکړی چې دی څه د مکتب ته لاړ شي خپل اسناد واخلي، او بس پولیس نیولی دی او د مغز یې رادي مرز کړی دی. دی به یو برګه د خروجي یا د ده یا د یو د فامیلیو د نبي لري چې هغه په دو باندې دلالت وکړي چې دی رښتیا هم په ایران کې اوسېدلی دی. او بل دی به عریضه چې دلته تقدیموي په هغو کې به مکتب کال او سمپ واضح وي چې زه په دغه پیران کې په دغه ولایت کې په دغه مکتب کې په دغه کار باندې په دغه سمت کې اومه. او دغه غریزه به بیا مهاجرین وزارت د معرف ته راجي کوي د امتحان په خاطر باندې. دا چې تثبیت سمت امتحان ورکي او دا کامیاب شو، یا 12م ته لاړه یا 12م ته هر سمت ته لاړه، دا پس دغه نه کچیرې د 10 سال برابر و د مکتب سره، مثلا دا 13 کلن و، دا کولی شي نورمال ډول باندې خپل مکتب ته ادامه ورکړي. که دا یو مشکل لرله یا 10 سال برابر نه و، دا مکتب کې دوی میاشتې درس ویي چې د دې معلوم شي چې واقعا د دې دا صحیح و. پس د دوه میاشتو نه دی کولی شي ځان منطقي امتحان د سامي ورکړي. پس د دوه میاشتو نه هغه بل شرط دا دی چې اخر د کال کې شپږ میاشتې د انتقاد لپاره پوره شي.
یو پیغله هم چې له پاکستانه بیرته خپل وطن ته راوګرځیده او له سامي ازموینې خبره شوه نو ګډون یې پکې وکړ او اوس خوشاله ده چې په 12م صنف کې ده.
زه چې له پاکستان راغلم نو ډیره موده له خپلو درسونو لری پاتې شوی وم. غوښتل مې چې په سامي ازموینه کې ګډون وکړم نو خپل د مهاجرت کارت مې د مهاجرینو وزارت ته ورور بیا پوهنې وزارت ته ورغلم. که څه هم کارونه مې لږ وځنډېدل او مشکلاتو سره مخ شوم خو بیا هم کتابونه مې واخیستل، درسونه مې ورته وویل، د سامي ازموینه مې ورکړه او له 12م ټولګي څخه 12م ټولګي ته بریالی شوم. اوس ډیره خوشاله یم او دا ډیره ښه پروسه ده.
خو دوستانو، یو بل ځوان اختر ګل ولې ناراض دی؟ خبرې اورو.
ما پاکستان کې تر لسمه پورې درس ویلی او هغې ځای نه چې بیا مونږ کډې راغللې نو دلته د سامي امتحان نه خبر شوم. بیا لاړمه پوهنې وزارت ته مې عریضه وکړله، هغو زه ولېږلم د مهاجرینو وزارت ته. هغې ځای نه مې ټول کار خلاص کړو. چې کله پوهنې وزارت ته بیرته اسناد مې راغلل نو د رابطه بین المللي دغه ته تقریبا دا دویمه درېمه میاشته ده چې منډې را منډې وهمه. کله راته وایي نن راشه، کله وایي سبا راشه. او ما ډېر وخت ضایع کړو. ما چې په همدې وخت کې زه خپل درسونو ته هم دوام وکړم، هم کار نه پاتې شوم، هم مې درس پاتې شوم. خو هر کله چې زه ورغلی ما ته وایي چې مونږ اسنادونه لیږلي پاکستان ته، مونږ ته ځواب راځي او داسې ده. ما څو نور انډیوالانو هغو ایران کې څو درسونه ویلي وو، هغو کارونه ما دغسې ځنډېدلي دي.
د ځینو داسې ځوانانو کارونه ولې ځنډېږي؟ په دې اړه د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو ریاست د شهادت نامو او د نتایجو ریاست امیر عبدالحکیم اصغری وایي چې ځینو کسانو له سامي ازموینې څخه ناوړه ګټه واخیسته نو ځکه اوس په هیواد کې دننه او له هیواده بهر د دغو کسانو اسناد د شفافیت لپاره تعقیبېږي چې دا وخت نیسي.
تقریبا پزرها و اسناد دلته قید کړی دي. ممکن 50% یا 40% حقیقي مراجعین وي، د نور شپږ نوي فیصده 50% مطابقې ټول دا کسان دي چې دی دلته و کار یې کله یا درس نه ویله هسې ګرځېدل. دیارلس او درې نوي د اومې په دوم تاریخ باندې یو طرزالعمل جوړ شولو چې کوم کسان کولی شي چې هغه امتحان ورکړه. دغو نه یو هغه دا دی چې د ده اسناد بر تعقیبېږي. یعنې دی مثلا یو څوک وي چې زه د پاکستان راغلی او پاکستان کې زه په پلانکي مکتب کې وم. نو موږ د ریاست روابط بین المللي لرو او په پاکستان کې موږ آتشا د معارف لرو. موږ دوی د دوی د طریقه د غونډه د دوی سړي اسناد غواړو چې آیا دا واقعیت چې دغه مکتب دی ښایي دی په دوی کې مکتب کې واو کنه. نو دغه پروسه وخت نیسي.
د سامي ازموینې په موجودیت سره دا اوس هسې بهانه ده چې څوک وایي د کاروبار تر څنګ درس نه ویل کېږي. نو ښه ده چې له دې پروسې هر څوک ګټه واخلي. ملګرو، داسې څه دغه دوه ځوانان هارون او نقیب الله وایي.
زه ویل وړم چې هیڅکله خپل وخت مه ضایع کوئ. چونیم په جامې کې د درې لسیزې یا درې نیمې لسیزې دی د جګړې هغه د شاد ما په شان ډېر خلک د تعلیم هغه نه پاتې وي. خو دوی نه زه هیله کوم چې دومره مشکل کار نه دی او تاسې هم راشئ دا کار وکړئ. لس ورځې 15 ورځې ځان له خیر له کاره کوو
ډیر ځوانان شته دی په دې وس حالات کې نه پوهېږي چې زه څه کوم څه نه کوم. خو وروسته ورته افسوس ورځي چې ما ولې خپل درس مخکې وینه وړلو یا خپل مکتب ته لاړم. مخکې ما وویل چې اقتصادي ستونزې هم لري، بعضې خلک د ډېر مصروفیت له خاطره هم نشي کولی چې خپل د ورځني کار ته لاړ شي یا خپل مکتب ته لاړ شي سامي کولی شي ځان.
له ځینو سره همزولو دا ویره ده چې ښایي د سامي ازموینه له منځه یوړل شي. خو ښاغلی اصغري دا اوازه بې ځایه بولي او وایي چې د سامي امتحان د لا ښه تنظیم لپاره یې هڅې پیل کړې دي. ډېر ځوانانو ته په خپل پیغام کې وایي چې د خپل عمر د کچې په لوړوالي دې نه شرمېږي او له دې فرصته دې ګټه واخلي. نو ملګرو، په دې هیله چې نننۍ تاندې څانګې د سامي ازموینې پروسه درته واضح کړې وي او تاسې دې ته هڅولي وي چې خپلو زده کړو ته مو له همدې لارې دوام ورکړئ، دا خپرونه رانغاړو. د خدای په امان.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
ته نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله بوي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. متنی ټولنو په 13 کلونو کې خزو ته څومره کار کړای دی؟ آیا د دې ټولنو فعالیتونه د دې باعث شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شي او کنه؟ دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې په 13-14 کلونو کې د خځو پونم غړې ټولنې او سازمانونه جوړ شوې دي چې خځو ته په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي. خو پښتنه دا ده چې دا ټولنې په دې توانیدلې چې خځو ته خدمت کار وکړي او کنه. زموږ په ټولنه کې د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی له ډیر پخوانه دود دی او له بده مرغه د وروستیو کلونو ارقام ښیي چې د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله لا زیات شوی دی. په تیرو څو کلونو کې سره له دې چې موږ د ښځو په ژوند کې د مثبتو بدلونونو شاهدان یو، خو د ښځو پر وړاندې ډیر تاوتریخوالی هم ترسره شوی دی، لکه زده کړو ته نه پرېښودل، صحي مشکلات، د کورنۍ او ټولنې لخوا تاوتریخوالی، او کله کله خو آن د بدن د غړو غوڅول هم ورسره و. یعنی اوس هم د ښځو پر وړاندې د ځینو ناوړه پیښو شاهدان یو، او په ځانګړې توګه په لورو پرتو سیمو کې دا ډول پیښې ډېرې زیاتې دي. ډېری خلک د دولت تر څنګ په مدني ټولنو هم انتقاد کوي، وایي دغو ټولنو لکه څنګه چې لازمه وه هغسې کار نه دی کړی. یوازې مرکز او لویو ښارونو ته توجه شوې ده. د کابل اوسیدونکي شبنم وایي مدني ټولنو یوازې د ښځو په نوم پروژې واخیستې، او که دوی د میرمنو لپاره لږ کار هم کړی وای اوس به یې په ژوند کې ډېر بدلون راغلی وای.
دا مدني ټولنه خو بشته چې دا یوازې په نوم دی، تر ننه هیڅ داسې مثبت کار ما نه دی لیدلی. تل دوی پروژې اخلي او خپل جیبونه ډکوي. که دوی واقعا دونه پروژې چې دوی اخیستلې دي او دونه بودیجه چې فقط د ښځو په نوم باندې مصرف کړي، که تمام 60% کار کړی نو ډېر پرمختګ به شوی و. له دې هر څه نه ښکار، یعنې دا واضح خبره ده چې دوی هیڅ کار نه دی کړی. ټول فساد دی، ټول هر څه په خپل جیب ډکولو دپاره پروژې اخلي، خپل جیب کې اچوي، او تر ننه هیڅ کلم یعنې د ښځو دپاره هیڅ مثبت کار نه دی کړی چې په هغې باندې ښځې وویاړي.
د افغانستان د بشری حقوقو د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمد زای وایي دوی د کابل ترڅنګ په ولایتو کې هم څانګې لري. د ښځو په برخه کې ځینې کارونه کړي دي، او هغو ښځو ته چې سواد نه لري د هغوی د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم جوړ کړي دي.
اموزشی پروگرامونه نتانه پا کابل دیه، پا کابل که البته پا کم افیسادی زیادتره پا خود پرلان بانده، پا پرلان تینیسو، پا پنشویرو که، پا کپیسا که، پا مایودان وردادو که منگو کابل پا در سوال سو اول سوالوی که مثالی ملوی چه منگا موندی کلیدی به خود در موضوع پرلان بانده. آقا خزینه چه آقوی در تحصیل سطح کمده، آقا در طولهو پاوکلی که در دیداری واجبین رو پا مست بانده، آقا سر خپل آقا بشری موضوعات مخیب بود. تقریبا دورازی عادی اقل دیر سالوی خزیر چی دوی تونزی لیدی دوی دوی در امان صرف در کابل سیمیز دفتر تا مراجعه کنید. در منشخ دیدی نه چه دوی تا در ذهنیت ورکر شوید چه پا طولی نه که خزینه هم لکه در نارینه و پشان تا حقوق حقوق لیدی. تا چیر دوی حقوق تا پخول اندیکی که دوی هم باید در نارینه و پشان تا یا دولتی اغازی سلا مدیر تا دوی باید مراجعه و تی عریضه و تی تطور دوی یاده دیخشی.
خاغلی احمد زای زیاتوی د ښځو پر وړاندې اوس هم ځینې ستونزې شته، خو که دولت خپلې دندې سمې پر مخ یوسي او قانون په ټولو یو شان تطبیق کړي نو دا ستونزې به له منځه لاړې شي.
ټولو اداري واحدونو کې د افغانستان د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري. دا دوامداره یو نقشه ده. ښځو په حقوقو باندې سره له دې چې بدني ټولنې سره له دې چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کال 1971 کال نه راپدې خو په مختلفو څانګو کې ډېرې مثبتې کړنې لري، یعنی دې کې شک نشته. ولې دا ستونزې هغه وخت له منځه تللی شي چې دولت خپل هغه اساسي دندې چې د قانون د غوښتنو سره سم لري هغه باید موږ هغه وخت کوی شو چې دغه اوسنۍ ستونزې چې د ښځو په وړاندې لرو او ماشومان پولان دا مطلق کم کو لمنځه ویسو چې مشخص عوامل دا قانون خشن ته تطبیق شي. دولت هغه د مافیات سیستم په دولت لمنځه لاړ شي. هر چا چې مسلغلونه وکړه هغه باید د قانون له خوانه باید د عادي تعقیب باندې ونیول شي. په تعلیماتو څنګه کې باید ډېر دقت وشي.
د میدان وردګو اوسیدونکي پلوشه وایي مدني ټولنې کار کم او خبرې زیاتې کوي. د نوموړي په وینا مدني ټولنو داسې کوم کار نه دی کړی چې ښځو ته ګټور واقع شوی وي، یوازې د ستونزو برملا کول بسنه نه کوي.
فکر کوم چې خبرې زیاتې دي، کار کم. رښتیا وایي حتی داسې هم شوي دي چې موږ هیڅ کار لیدلی نه دی، یعنی صرف دوی دوام په اصطلاح باندې داد وهي او فریاد وهي. داسې تر اوسه کومې کړنې نه دي کړي چې مثلا د ښځو لپاره هغه مفید واقع شوي وي. مثلا تر اوسه موږ داسې کومه ښځه نه لیدلې چې ویلې وي چې زه د دغه ټولنې له خوا نه حمایت شوی یم او دغه ستونزه مې درلودله او اوس حل شوې ده. صرف د ستونزو برملا کول یا مثلا د ښځو جذبول د ځان طرف ته یو
تعداد خزو در کارو نمو درسنی لار وینو مگر داش په عمل کې بیرته د غیب مقابل کې دوی کوم عمل کړی وی شي مثلا ستونزې د مین ضروري وی داسې کوم کړنه مو د دوی نه دلته تروسه
اغلی پلوشا زیاتوی کله چې مدني ټولونو ته خځې ورشي کورنۍ ستونزې لا پسې ډېریږي
دوام خو یې چې لخذي دوام په سلا باندې د لارې استلې دي ځنې هغه خځې چې په کورونو کې سم گزاره کول او سینې کوي صرف د دوی ټولنه یو دا کار کوي چې پس دا چې د کورنۍ وشخړې کم کړي دي حتی ځنې عوام وایي چې زیات کړي هم دي یعنی په ډیره وړه کوچنې مسله باندې خځې په کور کې گزاره نه کوي او وایي چې ځایم شته بیا بلښت جامع مدني به موږ ته مثلا ځای راکړي موږ ملته اوسي کو زموږ فریاد باوري یا مثلا د مشکل په محل شي
د کابل پوهنتون محصله مریم هم په دې نظر د چې مدني ټولنې د دې په ځای چې ښځو ته کار وکړي په ډیری مواردو کې میرمنې طلاق ته هم تشویقوي خو ښاغلی احمد زئی دا خبره نه مني او وایي هغه ښځه چې دوی ته د کورنۍ تاوتریخوالي له امله مراجعه کوي دوی له میړه او کورنۍ سره تماس نیسي د دوی ترمنځ منځګړیتوب کوي او داسې ډېرې قضیې شته چې دوی حل کړي او مرسته یې ورسره کړې ده
اغه شخصا د ایمون په ادارې کې هغه خزینه چې دوی تاکتیکال سره مخامخ خېږي ورته ایمون پروسیجر د کار غالي چې په اول اکاډمي کې موږ د دوی هغه میره سره په تماس کې وو چې د کورنۍ سره په تماس کې وو موږ غواړو چې د کمیسیون په منځګړیتوب باندې هغه موجوده ستونزه د کورنۍ حل شي او زمینه د دې مسایلو چې جذب د بیرته خپل کور ته راشي او نورمال خپل ژوند ته دوام ورکړي طلاق په ټولنه کې ستونزې زیاتوي نه تنها چې ستونزې نه کموي بلکې ستونزې زیاتوي او موږ دغه موارد کې په اول اکاډمي کې څوک د مسجدي په لاماله هغه ته چې خوړه چې د کورنۍ په ساته من سره غلي هغه باید منځ ویشو اني مثالونه ته لرم چې په کورنۍ کې هغه ته چې خوړه چې واکمنۍ دروځه هغه منځ لاړه بلکې اوس یو ډېر آرام او خوشاله فضا په هغه کې واکمن دی او اوس ګډ ژوند لري
اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com د کابل اوسیدونکو ارزو بیا وای مدني ټولنو تر خپل وسه خزو ته کار کړی دی خو په ځینو مواردو کې نیمګړتیاوي هم شته د نوموړي په وینا زموږ په هیواد کې تل جنگ او جګړې وینو دا ستونزې په اسانۍ نه حلېږي
دنی ټولنې دا چې د خزو په باره کې څومره مثبت کارونه کړي دي تر دې دمه پورې موافقه وي ځکه په تیرو دیارلسو کلونو کې خزو چې کوم ستونزې لرلې خو همدا مدني ټولنې وي چې د خزو غږ ورساوه تر نورو خلکو پورې تر میډیا پورې تر نړیوالو پورې او دا ستونزې تر یو بریده پورې حل شوي دي او لا هم حلېږي ستونزې هم وي زموږ په هیواد کې جنگ جګړې لا تر اوسه پورې روان دي دا خبره هم سمه نه ده چې باید ټول ستونزې په یو وار سره حل سیو دا غلطه ده چې مدني ټولنه سن دي کړی هغه تر خپل وسه پورې ترې وی اندازې پورې هتا ته ډیر بریده پورې ډیر څه کړی دي
ډیری خلک په دې نظر دي چې مدني ټولنې د خزو له موضوعاتو سره پروژوي چلند کوي او خزو ته هیڅ ګټه نه رسیدلې د خزو د حقونو فعال نجلا ایوبی په وینا له بده مرغه د خزو په تړاو له ډیرو موضوعاتو سره پروژوي چلند شوی دی
بیشتر با این موضوعات پروژوی برخورد میشه
په ډیرو مواردو کې د ښځو له موضوعاتو سره پروژوی چلند شوی دی اکثره هغه ټولنې چې د ښځو لپاره کار کوي لومړی باید قضیه تشخیص او بیا یې تعقیب کړي خو متاسفانه موږ د فرهنګ نه لرو کله چې موضوع تاودوي ورپسې ګرځو او چې واونه پریتیرې شي بیا څوک په کیسه کې نه وي او دا ځکه چې موږ د څارنې او ارزونې یو منظم سیستم نه لرو
ځکه ما یک میکانیزم پیگیری و یا یک میکانیزم ارزیابی نه داریم که کدام کارا را ما در کجا ترک کرد که ما بتونیم پس از اونجا آغاز بکنیم
اغلی نجلا زیاتوی د خزو لنومنه ناوړه ګټه پورته کیږي او کله چې خزی کومه ستونزه ولري نو ډیر عکس العمل هغه خلخی چې له خزو سره مخالفت لري
برخورد تجارتی با زنان میشه اما ما بیشتر میخوایم ادعا بکنیم که
دی خطول مسائل سر نه وازی دا چه تجارتی چلند کیگی بلکه پا دیر مواردو که دی خطول مسائلو نه ناور سیاسی گتا هم پورته کیگی کله چې د ښځو په اړه کومه ستونزه راولړیږي نو ډېر عکس العملونه د خلکو لخوا ښودل کېږي چې په لومړي سر کې له ښځو سره په مخالفت کې واقع دي. نو دا زموږ دنده ده چې په دې برخه کې باید ډېر کار وکړو تر څو د خلکو ذهنونه تغیر وکړي. ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 411، هرات کې 12، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، کندهار کې 22، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولئ.